السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه وړاندې کول لپاره له تاسو سره په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د پاکستان صدر اعظم نن له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو ده. په دې اړه چې دواړو مشرانو څه څرګندونې کړې دي په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د یوکراین په مرکز کیف کې پولیسو نن په زور د خلکو یو ستره غونډه خوره کړه. د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د فلسطیني مذاکره کوونکو هیئت مشر صاحب عرقات وایي نړۍ باید په دې اړه چې اسرائیل په لویدیځې غاړه کې د ودانیو جوړولو ته دوام ورکړي ټینګ دریځ غوره کړي تر څو د سولې لپاره په وروستیو پنځو میاشتو کې شوې خبرې ضایع نه شي. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر وایي د پاکستان له صدر اعظم سره یې په سیمه کې د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو په اړه خبرې کړې. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت شګل ولسوالۍ تر پاکستان له خاورې څخه راکټونه راغورځول شوي او په کندهار کې افغان ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې شل تنه وسلوال مخالفین نیولي. پوره خبرونه واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې په سیمه کې د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډ کنفرانس کې هیله وښول چې د دواړو هیوادونو کوششونه به په دې اړه نتیجه ورکړي.
دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړي چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی او پر هغو ځالګیو باندې چې په دې سیمه کې جوړې شوي دي بحث وسو او د هغوی د ورکولو په حیسه کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه کامیاب شي.
د پاکستان صدر اعظم د افغان حکومت په رسمي بلنه نن تر غرمې مخکې کابل ته رارسېدلی. نواز شریف په دې کنفرانس کې وویل چې په سیمه کې سوله هغه وخت راتلی شي چې په افغانستان کې سوله راسي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت شګل ولسوالۍ تر پاکستان له خاورې څخه شل راکټونه راغورځول شوي دي. د کونړ ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دغه راکټونه پرون ماښام ناوخته راغورځول شوي چې ځاني تاوان نه لري خو خلکو ته یې مالي زیانونه پیښ کړي. د دې ولایت یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر دغه موضوع د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په خپلو خبرو کې مطرح کړي. د کونړ دولتي مسؤلین وایي چې د پاکستان له خاورې له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته راکټونه راغورځول کېږي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او سلګونه کورنۍ له خپلو کورنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. په کندهار کې د افغان ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې شل تنه وسلوال مخالفین نیول شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو قمنداني په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت په شړۍ میوند او ارغنداب ولسوالۍ کې شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې د سرحدونو د ټینګښت په نوم دغه عملیات له تیرو 15 میاشتو راهیسې د کندهار تر څنګ په زابل او روزګان ولایتونو کې دوام لري چې تر دې مهاله پکې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د 215 اتل قومنداني وایي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم زیان رسېدلی خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت 150 میله بیلابېلې وسلې نن د ډایاک پروګرام ته وسپارلې. د دې وزارت ته ویان مرستیال نجیب دانش نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه وسلې په بیلابېلو ولایتونو کې نیول شوي دي. دوی وایي دغه وسلې د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو په کوششونو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ډېر کله هغه وخت چې جرمونه پکې پیښ شوي په لاس راوړل شوي دي. ډایاک د افغانستان د دفاع وزارت هغه پروګرام دی چې له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه وسلې ټولوي خو له دې پروګرام له موجودیت سره سره اوس هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د یوکرین په مرکز کیف کې پولیسو نن په زور د خلکو یو ستره غونډه خوره کړه. شاهدان وایي نن سهار په کیف کې د خپلواکۍ پر څلور لارې زرهاو اعتراض کوونکي راغونډ شوي وو. پولیسو خلک په لرګو ووهل او وشکې بهونکي ګاز هم استعمال کړی دی. د یوکرین په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي اندری شیوچینکو پر ټویټر ویلي چې لسهاو تنه پولیسي نیولي دي، لسهاو تنه زخمیان شوي دي. د وروسته خبري رسنیو ته وویل
میلیشه په شو زادو پرورواتی
د دیوچات
دیوچات اومنلو سنا
دا وای پولیس د شاله خو راغله او د جنو په وهلو یې فایل وکړ جنو سمش په خواره منډه کړه موږ ونه توانی د چی وغي ونی سو خلک د سټیج لسره هم راغورځیدل او موږ ټول مخ پک شه د پمنډو سو او خلکو هیڅ ول مقامت ونه کړ پولیسو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې لشتلوجه 15 درشتنه اعتراض کوونکې د دوی په وړاندې د مقاومت او د قانون ماتونی په خاطر نیول سوي چې ډیر شمیرې برته خوش سویدی. پولیسو دا کیف دا خپلواکی میدان بند کردی او طول مظاهره کون که شده دیدی. پا یوکراین که دا امریکا سفارت پر سولیزو مظاهره دا سی بندیز غندلی دی. پا دا غیوات که دا امریکا سفیر جفری پیارت پر تویچر ویلی چه دا وضعیت دا تحلیل حسا کوی خو وضعیت چه دا سولیزو مظاهره کون که پرزد دا زور کارول غندی. د منځنی ختیځ د سولې په پروسه کې د فلسطینی مذاکره کوونکي هیئت مشر صاحب ارقات وایي نړۍ باید په دې اړه چې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د ودانیو جوړولو ته دوام ورکړي یو ټینګ دریځ غوره کړي تر څو د ارقات په وینا د سولې لپاره په وروستیو 15 میاشتو کې شوي خبرې ضایع نه سي. صاحب ارقات د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د ګڼ شمېر هیوادو د ډیپلوماتانو په یوه غونډه کې دغه خبرې کړې دي. د سولې مذاکرې یو ور بیا د روان کال د جولای په میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب پیل شو او ټاکل سوی چې دروان کال تر د راتلونکي کال د اپریل تر میاشتې دوام وکړي. د خبرو له پیل راهیسې اسرائیل د زرهاوو نویو ودانیو د جوړولو پلانونه اعلان کړي دي. د فلسطیني لوري استازي صاحب ارقات ویلي چې لا هم د یوې معاملې امکان سته خو دا مذاکرې باید د داسې یو حکومت له اغېزه لرې وساتل سي چې یوازې د یهودي ودانیو په اړه فکر کوي. د شوروي و پیژندل شوی سیاسي فعال ناتالیا قربانیفسکایا تیره شپه مړه سوه. قربانیفسکایا و اویا کلنه وه او په پاریس کې اوسېده. دا په 1968 میلادي کال کې د پخواني شوروي رژیم لخوا د پخوانۍ چکسلواکیا د اشغال پر ضد د مسکو په سر میدان د اعتراضي مظاهرې په خاطر نیول شوې وه او تر 1972 میلادي کاله په جبري ډول د رواني ناروغانو په روغتون کې بستر شوې وه او بالاخره مجبوره شوې وه چې غرب ته وتښتي. ناتالیا قربانیفسکایا د شوروي لخوا د پخوانۍ چکسلواکیا د اشغال پر ضد له اصلي اعتراض کوونکو څخه وه. میاشتې مخکې د چکسلواکیا د اشغال د 45 کلنۍ د یادولو په خاطر د مسکو پر سر میدان په سمبولیکه مظاهره کې ګډون وکړ. قربانیفسکایا شاعره وه او د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال یې پر بشري حقونو د تیریو د ثبت او خپرولو لپاره په یوه ورځپاڼه کې چې پټه خپرېده لیکنې کولې. د شمالي کوریا دولتي اژانس وایي چې یو بوډا امریکایي سیلانی یې نیولی دی چې څه باندې د یوې میاشتې راهیسې هلته و. د شمالي کوریا دولتي اژانسونه وایي چې دغه امریکایي د کوریا د جګړې پر مهال د خپلو ترسره کړو جنایتونو له امله او د کوریا له حکومت سره د دښمنۍ په خاطر بخښنه غوښتې ده. تر اوسه د دې 50 کلن امریکایي میرل نیومن په خپل ږغ کې څه نه دي خپاره سوي او کومې آزادې سرچینې هم دا خبرې نه دي تایید کړې. خو پینګ یونګ پخوا هم د بندیانو په وینا په جبر اخیستل شوي پیغامونه خپاره کړي دي. او پولیس وایي چې د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې یو هیلیکوپټر پر یوه پب راغورځېدلی او 2 زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې زیات خلک د پب په ودانۍ کې بند پاته وو او د ژغورنې مامورینو یې د را ایستلو لپاره ټوله شپه کار وکړ. په پیښه کې تر اوسه د چا د مړینې خبر نه دی ورکړ سوی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. په کابل کې د ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د پاکستان او افغانستان مشران او نور لوړپوړي مقاماتو دغه کتنې څومره اهمیت لري او یا به د پخوا په شان بې نتیجې پاتې شي، په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم له تاسو سره شریکو. د پکتیا د ځوانانو ګډه چرګه وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د منګلو او ځاځیو قومونو ترمنځ موقت اوربند باید دایمي غوړه ولري.
د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ به په لویه پکتیا کې هیچا ته د ناسمو سیاستونو د پلي کولو اجازه ور نه کړي.
د نړۍ او کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې تاندې څنګه ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن له ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې خبرې وکړې. دواړو مشرانو بیا خبریالانو ته څرګندونې هم کړې دي. همداسې به زموږ همکار احمد زبیر شمن راسره له کابله د ټلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب، د ولسمشر کرزي او صدر اعظم نواز شریف د څرګندونو په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
بله مراد صاحب، لکه چې تاسو ویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن شاوخوا 10 بجې کابل ته راورسید. بیا د ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړلې، هغه سره ملاقات درلود. څو دقیقې مخکې د هغوی ګډ خبري کانفرنس پای ته ورسید. ژورنالیستانو ته ځینې څرګندونې درلودلې. ولسمشر حامد کرزي وویل چې دوی په دې باندې خبرې وکړې چې څنګه د سولې لپاره عملي ګامونه اخیستل کېدای شي. همداراز د سولې په پروسه کې د امریکا په همکاري او رول هم خبرې کړې دي. ښاغلي کرزي خبریالانو ته په دې اړه وویل،
موږ به د ښاغلي صدر اعظم په خصوصي ملاقات کې او بیا د هیئتونو په ملاقات کې دا مسائل مطرح شول چې د سولې پروسه څنګه مخته کړو، عملي اقدامات څنګه وکړو. د امریکایانو نقش د سولې پروسه کې هغه د هغوی سره هغه د همکاري کې، یعنی امریکا، پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي، د جانبه همکاري څنګه سره وکړو او په اقتصادي مسایلو کې بحث وسو. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړی چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی.
بلې، ولسمشر حامد کرزي هم دراز وویل چې په سیمه کې د ترهګرۍ او د وسلوال مخالفینو د پټنځایونو او د ځالو په اړه هم خبرې وشوې او په دې باندې هم خبرې وشوې څنګه دغه بزالې له منځه ولاړ شي. ښاغلي کرزي وویل چې د لندن له درې اړخیزې غونډې نه وروسته، همداراز اسلام آباد ته د دې سفر وروسته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په برخه کې په رابطې او همکارۍ کې وضاحت راغلی. دا هغه ویل چې دا اړیکې یو څه ښه شوې دي، خو تمه لري چې په راتلونکي کې دا داسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېرې ښې اړیکې رامنځته شي، داسې یو حالات راشي چې د دواړو هیوادونو خلک په سوله او امنیت کې ژوند وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل چې پاکستان له افغانستان سره دوستانه اړیکې غواړي. هغه ویل چې یو سوله ییز افغانستان د پاکستان په ګټه دی. همداراز هغه 2014 کال ته چې په دې کال کې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه وځي، دې ته اشاره وکړه او ویل چې دا یو مهم او برخلیک ټاکونکی کال دی د افغانستان په تاریخ کې. ویل چې دا 2014 کال به هم فرصتونه ولري او هم به ستونزې ولري، خو ښاغلي نواز شریف ویل چې دې ته باید کار وشي څنګه کېدای شي په افغانستان کې سیاسي او امنیتي انتقال په سوله ییز او په کامیابۍ سره پرمخ ولاړ شي او پای ته ورسیږي. د پاکستان صدر اعظم هم درځ ویل چې په اقتصادي مسایلو هم د افغانستان له ولسمشر سره غږېدلی دی. هغه ویل چې دلته د ځینې سیمه ییزې پروژې چې دي هغه د پاکستان لپاره مهمې دي او د پاکستان له خوا د همکارۍ ډاډ ورکړ شوی دی چې پاکستان به په دې پروژو کې همکاري کوي. ښاغلي نواز شریف په دې سیمه ییزو پروژو کې د افغانستان لارې د برق د انتقال پروژه یاده کړله، همدارز د ګازو د نلیکې پروژه یاده کړله. نو دوی اول لنډې خبرې وکړې او وروسته یوه یوه دوه پوښتنې نور ځواب کړلې. په دې توګه دوی خبري کانفرنس پای ته ورسېده.
مننه اجمن صاحب. نواز شریف سفر افغانستان ته هلته په کابل کې مطبوعاتو او سیاسي کتونکو څه ډول ارزولی دی؟ ځکه چې اکثره وخت چې کله نواز شریف د پاکستان کم لوړ رتبه مقام راځي ویل کېږي چې دا سفر خورا مهم دی. په دې اړه هلته ورځپاڼې څه وایي، مطبوعاتو څه ویلي دي؟
نن ورځپاڼو هم اکثرو په دې باندې تبصیری کړی وي. یو شمیر ورځپاڼو همغه مخکنی تبصیری او مخکنی خبرې چې پخوا هم د پاکستاني چارواکو د سفرونو په وخت باندې تکرارېدلې او ویل کېدلې، هغه ویلي دي چې داسې تحلیل هم کړی دی چې دا به د پخوانیو سفرونو په شان وي چې د پاکستان مشران څو څو ځلې دلته راغلي دي، د پاکستان د افغانستان له سولې پروسې سره همکارو ژمنه کړې ده د ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې مختلف وعده کړې دي خو بیا نتیجه نه ده ورکړې. دا یو ډول تحلیل ده چې په مطبوعاتو کې نن وو او ځینو لیکوالانو مایوسي ښکاره کړې ده چې بیا به هم څه نتیجه ونه لري. خو په عین حال کې ځینې مثبت تحلیلونه هم د دې سفر په باره کې موجود دي او ویل کېږي چې اوس شرایط بل ډول دي او ښایي نواز شریف او د هغه حکومت دا صادقانه همکاري پیل کړي وي یا به په راتلونکي کې وکړي تر څو د افغانستان د وسلوالو مخالفینو مشران د طالبانو مشران د افغانستان له دولت سره د سولې خبرو او مذاکراتو ته کښېنوي. نو دلته مختلف نظریات موجود دي نو وب کتل چې په راتلونکي کې به په دې برخه کې څه وشي. یو بل شی باید ووایم چې په دې ملاقات کې یو مهمه مسله چې له مخکې نه ویل کېدل هغه د ملا برادر او د طالبانو د خوشو مشرانو د رول خبره و چې بالاخره به د هغوی سرنوشت او برخلیک څه کېږي. په دې خبري کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزي او نواز شریف هم په دې برخه کې ډېر وضاحت ورنه کړ. خو دوی داسې ښکاري چې ولسمشر هم ویل چې په ځینو عملی ګامونو باندې موافقه شوې ده. دا چې څه عملی ګامونه به وي دا به نو په راتلونکي کې معلومه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو. احمد زبیر شمنو چې د ولسمشر کرزي او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د خبري غونډه کې چنین په کابل کې لکتنې وروسته درلو ده وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل. د پاکستان او افغانستان مشران او نور لوړپوړي چارواکي چې کله هم د یو بل د هیوادونو په سفر ځینو چارواکي او کارپوهان تل دا خبره کوي چې دا ځل دا سفر ډېر مهم دی. همدغسې خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کابل د نننۍ ورځې دورې په اړه هم کیږي. خو آیا پرختیا هم دغه سفر هم دومره مهم دی او ګټور دی لکه څنګه چې ویل کیږي؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ د پښتنه په امریکا کې مېش د افغانستان او پاکستان د چارو لکارپو ډاکټر عاصم یوسفزی څخه کړی ده.
کومنګ مازی ته وګورو او دغه په بنیاد باندې مونږ څه فیصله کول غواړو نو هغه به موږ وی چې دا مغزړی خبرې دي. ما ته پکې داسې نوې خبره نه ښکاري ځکه چې مخکې هم دغه شاندې شوي دي، دغسې حالات راغلي دي او ولس مشرانو او وزیر اعظمانو یو بل سره او صدر اعظمانو یو بل سره خبرې کړي دي نو په اخره کې څه نتیجه نه راوتې. نو ما ته اوس هم دغسې ښکاري ځکه چې که موږ وګورو نو د افغانستان چې کوم ولس مشر دی نو هغه هم اوس په رخصتۍ باندې نوي انتخابات هلته کې روان دي. نو زما نه ده خیال چې دې وخت کې څوک هم داسې غواړي چې هغوی دې داسې مهمې فیصلې وکړي چې بیا وروستو کوم نور خلک را روان وي هغې ته څه مشکلات جوړ شي.
یعنی ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو وایست یوازې هم دغه مسله ده چې په افغانستان کې چونکې انتخابات به کېږي نوي خلک به راځي او نو ځکه چې داسې غټې فیصلې نه کېږي که نه نورې وجه هم شته د دواړو ملکونو ترمنځ او سره تړلې امریکا هم یو مهم رول لري په افغانستان کې.
هر یو کس هم دې ته منتظر دی چې څنګه د امریکې او د ناټو پوځیان او ځواکونه د افغانستان نه وځي. نو هر یو اړخ دې وخت دې ته منتظر دی چې دغه څه وخت کې دوی وځي او بیا حالات څنګه جوړېږي د هغې مطابق به بیا دې فیصلې کړي. په دې وخت کې زما په خیال چې خلک په صرف وخت تېرول غواړي، وخت له دیکه ورکول غواړي او دا کتل غواړي چې د دغه ځواکونو د وتو نه پس حالات څه طریقې سره بدلېږي.
یعنی ستاسو په خیال باندې خپل امریکا چې دا غه څومره غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم بی اعتباری او بی باوري دي هغه ختم شي چې د دوی لپاره هم هلته حالات کنټرولول یا بیا په آرامه باندې وتل اسانه شي؟
سو پولې چې د امریکای تعلق نه نو هغه به د مکمل خپل کوشش کوي چې هغه په طریقې سره د دوه ملکونو روغه جوړ راولي او هغوی ته په دې کې ډېره زیاته فایده ده چې د دې دواړو ملکونو په منځ کې روغه جوړه راشي.
یعنی څه فایده ده، څه ګټه ده؟
نو هغوی ته لومړی ګټه خو همدغه ده چې د هغوی چې کوم ځواکونه دي نو هغه به د دې نه په آرام سره وځي.
او ډاکټر صاحب، بله دا چې خپل یعنی د پاکستان حالات ته چې وګورو، د پاکستان نوی د فوج مشر راغلی دی، جنرال اشفاق پرویز کیانی تللی دی. فوج چونکه د پاکستان پر خارجه پالیسی ډیر زیات اثر او نفوذ لري، نو دې حالات ته تاسو په کتو سره پاکستان په خپل خارجه پالیسی کې رښتیا هم اوس د افغانستان په اړه یو څه بدلون راوستی دی کنه؟
د مخکې خو چې څومره پورې زه ګورم، نو ماته خو داسې غټ بدلون نه ښکاري. د تیرو چې څومره خلک دي د هغې په مقابله کې، ځکه چې د نواز شریف حکومت هم نوی دی، د فوز چې کوم نوی جرنل دی هغه هم راغلی دی څنګه تاسو وویل. نو دې وخت کې خو بهر یو کس دا غواړي چې هغوی دې ښه په آرام سره خپلې فیصلې وکړي، او دې وخت کې غټه فیصله هغوی ونه کړي. خو زما خیال دی چې څومره وخت تېرېږي او دا نوی کال راشي، نو بیا به مونږ ته صحیح اندازه کېږي چې آیا دا نوی چې کوم د پوز جرنل دی دی داسې فیصلې کول غواړي چې هغه د پرویز کیانی نه بل ډول دي، او که نه هم د هغه پالیسۍ چې کوم دی هغه مخکې کول غواړي. ځکه چې مخکې خو هغوی داسې څه ډېر غټ اقدامات نه دي کړي د ترهګرو د چې څومره هم منصوبې دي د هغې ناکامولو لپاره.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه مو په امریکا کې مشت افغانستان او پاکستان د چارو د کارپو ډاکټر عاصم یوسفزی څرګندونه واورېدې. ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره بنا یې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د امریکا په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه پم دی خبرونه کې نور ام طالب هم لرو. خو اوس جنقا الکوزي تغو کېږي چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعات ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن، د دفتر د رئیس جان پودیستا او دوه نورو مهمو څېړونکو ټام پیریلیو او کیرولین وارد هم ګډه تحلیلي مقاله خپره کړې چې سرلیکې ده کرزی په خپل وروستي جوړ کړي بحران کې زیات خطرونه رامنځته کوي. د مضمون لیکوالان لیکي په افغانستان کې لوی لسیز زخه د زیاتې مودې شخړو او سیاسي په شاتګونو وروسته د څېړونکو لپاره ګرانه وه چې د دې هېواد راتلونکي ته هیله مند شي. خو افغانستان ته په دې وروستیو کې له سفر وروسته چې د مدني ټولنو له مشرانو، دولتي کارکوونکو، قومي مشرانو، ځوانانو او د ښځو له ډلو سره مو وکتل، دې نتیجې ته ورسېدو چې د افغانستان د راتلونکي لوري په اړه باید د احتیاط خوشبیني ولرو. د واشنگتن پوسټ ورسپارنې د مضمون لیکوالان زیاتوي چې افغانانو د اپریل میاشتې جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځانونه چمتو کول. دوی اټکل کاوه چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون به ژر لاسلیک شي او د یو باثباته افغانستان لپاره به امنیتي چتر برابر شي. د مضمون د لیکوالانو په باور جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د مثبت لوري له ګواښونو سره مخامخ کړ او وایي چې د دغه تړون لاسلیک کېدل به له انتخاباتو وروسته وخته پرېږدي. ورسپاڼه لیکي که څه هم چې جمهور رئیس کرزی ادعا کوي د هغو مسلو په اړه چې په تړون کې حل شوي اندېښمن دی، خو افغان څېړونکي په دې باور دي چې جمهور رئیس په دې کار سره غواړي په انتخاباتو کې خپل نفوذ زیات کړي. ورسپاڼه وړاندې لیکي د جمهور رئیس کرزی لخوا دا رامنځته شوی بحران د امریکا پالیسۍ جوړونکو لپاره زیاتې ستونزې جوړوي او دغه راز به د افغانستان په نازک سیاسي چاپیریال کې د نورو ګډوډیو په ګډون د افغانانو لپاره ناوړه عواقب ولري. د تړون زیات ځنډول به د امریکا لپاره دا ستونزه هم رامنځته کړي چې له 2014 کال وروسته په دې هېواد کې د خپلو محدود شمېر عسکرو د ساتلو پلانونه جوړ نه کړی شي، او دا امکان به هم زیات کړي چې امریکا له افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي په امنیتي تړون کې د افغانستان او امریکا دواړو ګټې نغښتې دي. جمهور رئیس کرزی په خپله یوه داسې خطرناکه لوبه جوړه کړې چې د افغانانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی. نیویورک ټایمز ورسپاڼې د کرزی ګستاخانه سپکاوی له پامه وغورځوئ تر سرلیک لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي په جمهور رئیس حامد کرزی څه شوي. د نړۍ یوازینی ستر طاقت چې په افغانستان کې د شاوخوا 500 هیوادونو د ایتلاف مشري کوي غواړي له هغې جګړې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي چې له 600 میلیارډو زیات ډالرې لګولي او له 2000 زیات عسکر پکې قرباني شوي دي. له دې سره بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د امریکا په مخ کې خنډونه اچوي. نیویارک ټایمز لیکي د جمهور رئیس کرزي لخوا وروستی توهین یا سپکاوی دا دی چې وایي له واشنگټن سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي او دا کار راتلونکي جمهور رئیس ته پرېږدي. د ورځپاڼې په باور تړون لاسلیک ته نږدې او چمتو و چې کرزي پکې بل خنډ رامنځته کړ او له ګوانتانامو زندان څخه یې د افغان بندیانو د خوشې کولو غوښتنه مطرح کړه. ورځپاڼه زیاتوي جمهور رئیس کرزی په دې باور دی چې د امنیتي تړون پر سر خبرې له واشنگټن څخه د ده د امتیازاتو اخیستو وروستی فرصت دی. که چیرې دی په دې فکر وي چې افغانستان لکه د 19مې پیړۍ د برېتانیا او روسیې ترمنځ د سترې لوبې یا ګریټ ګیم په څیر د معاصرې سترې لوبې لپاره سیاسي جغرافیایي یا جیو پولیټیکل موقعیت لري او یا هم لکه د 1980 لسیزې سړې جګړې په څیر چې امریکا او شوروي اتحاد پکې یو له بل سره خکر پخکر شوي ول بل ډګر دی غلط فکر کوي. نیویارک ټایمز لیکي کرزی رښتیا وایي چې امریکا له 2014 کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او له همدې امله امریکا هیله منه ده چې د ناتو ماموریت له ختمېدو وروسته په افغانستان کې پوځي حضور وساتي. کرزی هم پوهیږي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د پاکستان په قبایلي سیمه کې د بنسټپالو ډلو څار وکړي. د ورځپاڼو په باور له دې ټولو سره سره امریکایي چارواکي باید حوصله وکړي. دا به اشتباه وي چې یو کس ته چې له عامو افغانانو او سیاسي نظرونو څخه تر ډېره حده تجرید شوی اجازه ورکړي چې په جنوبي آسیا کې د امریکایانو د ونډې برخلیک وټاکي.
جان قال گوزیو چې د نړۍ مطبوعات کتنه کوله. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې تاندې څنګه ونیس پروګرام اوریدل مه هیروئ. د پکتیا د ځوانانو ګډه جرګه وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د منګلو او زازیو قومونو ترمنځ موقت اوربند باید دایمي بڼه غوره کړي. د دې ګډې جرګې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې یو پریکړ لیک هم صادر کړ چې پکې راغلي باید سیمې ته نور امنیتي ځواکونه واستول شي چې دا قومونه بیا سره وننخلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د زازیو او منګلو قومونو تیره اونۍ د مځکې د ملکیت پر سر په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واړوله. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې نوموړي سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي او د دې قومونو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. جزئیات له نسیم شفق اورو.
وروسته له هغې چې د یو پلاوي په منځګړیتوب د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ نښته ودرول شوه د پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته باید اساسي حل لاره وموندل شي. د دې جرګې لسګونو غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ډنډ پټان په سرحدي ولسوالۍ کې د زازیو او منګلو د قومونو ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ او ویل چې باید د اوربند تل پاتې شي. د پکتیا د ځوانانو ګډې جرګګۍ یو پریکړ لیک هم صادر کړ چې پکې د دواړو قومونو څخه هیله شوې چې اوربند رعایت او خپلې ستونزې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د پریکړلیک په یوه برخه کې چې د دې ګډې جرګګۍ د ویان سید رحمان نیازی لخوا ولوستل شوه داسې راغلی وو:
د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ د ستونزې په حقله شوي اقدامات کافي نه ګڼي او د سیمه ییز او مرکزي دولت په کچا د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ به په لویه پکتیا کې هیچا ته د ناسمو سیاستونو د پلي کولو اجازه ور نه کړي.
د پکتیا د سیمه ایزو چارواکو په خبره د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې تیره دوشنبه د منګلو او زازیو د قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر نښته وشوه چې له دواړو غاړو نه درې تنه ووژل شول او درې ټپیان شول. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا د والی په مشرۍ تیره چهارشنبه یو پلاوی نوموړي سیمې ته ولاړ او د دې قومونو ترمنځ یې اوربند وکړ. خاغلی سمون سرګنده کړه چې له دواړو خواوونه د سیمې د دود پر اساس مچلګه اخیستل شوی او خوخه هغوی ته ورکړل شوی چې دا ستونزه په څه ډول هواروي.
له دواړو اړخونو نه دولت ته تعهد سپارلی که هر اړخ دغه متنازع سیمې ته داخل شي نو دوی به 1500 لک افغانۍ د دولت خزانې ته د جریمې په توګه تحویلوي. وروسته له دې دا رضایت موږ دوی ته ورکړی چې په جرګه دوی دا خپل ستونزې حل کړي که دوی زیادي او قضایي ارګانو ته هیڅ لوری د دغه متنازع سیمې ته حق د ورتګ نه لري دا سیمه به د دولت په اختیار کې.
په پکتیا کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر غرونه او دښتې د پخوانی دود له مخې قومونه خپل ملکیت بولي او کله ناکله ځینو قومونو د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دا ډول نښتې کړي. د پکتیا تر ډنډ پټان ولسوالۍ مخکې په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې هم د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر د قومونو ترمنځ ورتن ختی شوی چې په ځینو مواردو کې تلفات هم رامنځته کړي. افغان چارواکي وایي چې د دوی له ډیرو هلو ځلو سره سره لا تر اوسه دې ستونزې ته دایمي حل لاره نه ده موندل شوې.
د نسیم شفق په رپورټ کې مو واورېدل چې د پکتیا د ځوانانو ګډه جرګوي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د منګلو او ځاځیو قومونو ترمنځ موقت اوربند باید دایمي بڼه غوره کړي. د دې ګډې جرګې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې راغلي باید سیمې ته نور امنیتي ځواکونه واستول شي تر څو دا دواړه قومونه بیا په خپلو کې جګړه ونه کړي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیره ورځ ناوخته د زابل په مرکز کې قومي مخور په نخکړې او وشلې دی. وشل شوی قومي مشر حاجی محمد رسول کوچه نومید او د مهالې د سولې په ولایتي شورا کې دنده ترسره کوله. په دې اړه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې مکمل رپورت اوریدل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دوستانو دونی مې بجې شوې دي. ل فرشته جلال زئی به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د سیمې د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې او د تروریستانو د ځالو د لمنځه وړلو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر کرزی او نواز شریف نن په کابل کې په خبری غونډه کې د نن ورځې پر خبرو باندې خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. نواز شریف وویل په سیمه کې سوله هغه وخت راتلای شي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي. د کورنیو چارو وزارت یوای 150 میله وسلې د ډایاګ پروګرام ته وسپارلې. د دې وزارت د ویاند دفتر از نن خبريالان ته وویل چې دا وسلې په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوې وې. د یوکرين په مرکز کیف کې پولیسو نن په زور د خلکو یو ستره اعتراضي مظاهره خوره کړه. شاهدان وایي چې نن سهار په کیف کې د خپلواکۍ پر څلور لارې زرها او اعتراض کوونکي راغونډ شوي وو. پولیسو خلک په لرګو ووهل او اوشکي بهونکي ګاز استعمال کړ. د یوکرين د مرکز کیف د خپلواکۍ میدان اوس تړل شوی دی. د منځنی ختیځ د سولې په پروسه کې د فلسطیني مذاکره کوونکي هیات مشر صاحب عرقات وایي نړۍ باید په دې اړه چې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د ودانیو جوړولو ته دوام ورکړي یو ټینګ دریځ غوره کړي. تر څو د عرقات په وینا د سولې لپاره په وروستیو 15 میاشتو کې شوې خبرې ضایع نسي. او د پخوانی شوروي پیژندل سوی سیاسي فعال ناتاليا ګوربانيفسکايا مړه سوه. ګوربانيفسکايا و اویا کلنه وه او په پاریس کې اوسېده. دا په 1918 میلادي کال کې د پخوانی شوروي رژیم لخوا د پخوانی چکسلواکیا د اشغال پر ضد د مسکو پر سره میدان د اعتراضي مظاهرو په خاطر نیول شوی و او ډیر وخت په توقيف کې تیر کړی و. دا د پخوانی چکسلواکیا د اشغال پر ضد له عمده اعتراض کوونکو څخه و.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. د فاریاب په شیرین تګاب ولسوالۍ کې یو خزانه څرګندو وسلوالو کسانو وشله. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې دا خزه 15 کلنه وو او څلور ماشومان درلودل. په شیرین تګاب کې سیمه ایزو چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې د دې خزه خاوند مزدوري لپاره ایران ته تللی و. ځینې سرچینې بیا وایي چې دا خزه د جمعې په شپه په وحشتناک ډول په خپل کور کې وشل شوې ده. د شیرین تګاب ولسوال سید لقمان ازادي رادیو ته ویل چې دا خزه د شپې په چاړه وشل شوې. نامعلوم خلکو چې د شپې کور ته اوختي و. دا چې په مطبوعات کې کیږي چې د هغه څخه سر پرې شوی دی د ولسوال پوانا داسې نه ده. دوه تنه مشکوک کسان د دې پیښې په ارتباط نیول شوي او له هغوی څخه څېړنې هم روانې دي. د فاریاب یو مولوي ګل احمد ازادي رادیو ویل چې په اسلام کې تشدد په مطلق ډول حرام دی او کچېرې د ښځې په وړاندې داسې تشدد عاملانو ته جزا ورنکړل شي د داسې پیښو مخنیوی به ګران وي. په فاریاب کې د مدني ټولنې یو غړی جلیل اور ازادي رادیو ته ویل چې څو چې ښځه په خپله د خپلو حقونو څخه خبرې نشي او په خپله خپل حق ونه غواړي د تشدد مخنیوی به ګران وي. دولت، مدني ټولنه، مطبوعات، د خلکو مشران او ښځې باید ټول په دې برخه کې کار وکړي. دوستانو اوس هم له حمیدې هارون عثمان څخه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان په اړه څه خبرې کړي.
په کابل کې نننه یو خبرو شوې او ورځپاڼو خپل ډیر مطالب کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د افغانستان او امریکا امنیتی تړون ته ځانګړي کړی دي. د ملي ارمان ورځپاڼه په یو مطلب کې په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو پر رامنځته کېدو کې د پاکستان او نواز شریف لاس لرل او کړنې څیړي او لیکي چې پاکستان سره به افغانستان هیڅکله د سولې خبرو کې یوې نتیجې ته ونه رسیږي. د نیس او هیواد دولتي ورځپاڼو په داسې حال کې چې کابل ته یې د نواز شریف پر سفر تبصره کړې، خو د هیواد ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د طالب مشر ملا برادر سره د افغان چارواکو او د سولې د شورا د مشرانو نه مخامخ کېدو ته په اشاره د سولې په خبرو کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه شک ښودلی او لیکلي چې پاکستان پخوا د دې همکارۍ په اړه تیاری ښودلې وه، خو داسې کوم څرک نه لګیږي. د محور سرمقاله لیکونکی بیا په دې باور دی چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دا سفر له پخوانیو توپیر لري، ځکه چې نن به افغان چارواکی یوازې له پاکستاني لوري سره خبرې کوي. لیکوال دغه خبرې بریالۍ ګڼي او دلیل هم دا راولي چې ګنې دغه خبرې به د بهرنیانو له لاسوهنو پرته ترسره شي. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې له امریکې سره د امنیتي تړون پر سر خبرې روانې وي، خو د مشورتي لویې جرګې په لومړۍ ورځ امریکایي ځواکونو د ننګرهار په بټي کوټ کې او وروسته تر هغې په غزنی او هلمند کې په شپې چاپو او بمباریو کې بېګنا افغانان ووژل. سرمقاله لیکونکی وروسته لیکي چې یو شمېر د نظر خاوندان له ولسمشر نه غواړي چې ژر تر ژره دې دغه سند لاسلیک کړي، کنه امریکا به له افغانستانه د ټولو پوځیانو د وتلو تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکی پوښتنه کوي چې ولې د دغه دریځ خاوندان لږ تر لږه دغه نقد جنایت له پامه غورځوي، دوی ته د امریکا پوځي حضور ولې د افغانانو د بېګنا مرګ ژوبلې پر بیه هم منظور دی. د ملي باور ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې پر همدې مسلې تبصره کړې او لیکلي چې د کرزي ټینګار د امریکا هوایی بمبار او د مشورتي جرګې د مشر دریز خلکو سره پوښتنې رامنځته کړې دي. لیکوال په دې باور دی چې ولسمشر نه غواړي خپل ولس ته ځان پړ وښيي او د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې غواړي ثابته کړي چې د خپل ولس مدافع دی. خو د سرنوشت ورځپاڼې بیا ټینګار کړی چې امریکا دې د افغانستان شرطونه ومني. د سرنوشت سرمقاله لیکونکی په دې باور دی چې که امریکا داسې ونه کړي نو بیا به دا خپل امریکا لپاره به د پایلې ولري او په سیمه او افغانستان کې به یې ګټې له جدي ګواښ سره مخ شي. دا په کابل کې د نن چاپ د ورځپاڼو د مطالبو او سرمقالو غټ ټکی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورې. په خوست ولایت کې د هیواد پال ځواک بنسټ څخه 300 تنه د کمپیوټر زده کړو ل شپږ میاشتنی پروګرام څخه فارغ شول. ل دې بنسټ څخه فارغان هغه ځوانان دي چې کورنۍ اقتصاد یې کمزورې دی او په دې ځای کې وړیا زده کړې ترلاسه کړې دي. په اړه لسیمه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
نننی اثر او د نن سبا ژوند د کمپیوټر سره تړلی ژوند دی، نو هر اداره، هر ځوان او هر متخصص په خپل ژوندانه کې کمپیوټرای سیستم او په دې برخو کې زده کړو او مهارتونو ته اړتیا لري. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون یو تن استاد محمد الله مندوزی هغو ځوانانو ته وکړي چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ له خوا د کمپیوټر په برخه کې په وړیا ډول شپږ میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړي او د دوی د فراغت په ویاړ یاد بنسټ کې ناست را بلل شوی وه. نوموړي ویل کمپیوټر موږ سره په ریسرچ او څېړنه د اړیکو په پراختوب او ټولنیز پرمختګ کې پوره مرسته کوي.
نننی اثر زیات دی، نن ورځ ژوند بالکل د کمپیوټر انګیزې سره تړلی ژوند دی. هر اداره، هر انسان، هر ځوان، هر متخصص په هر برخه کې چې وي دغه ډول امکانات ته اشد ضرورت لري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز مرکز سیمه ایز دفتر مسؤول ولی مدخان خادم ویل چې دوی د کمپیوټر د وړیا زده کړو له برخې څخه دریمه دوره 300 تنه فارغین ورکوي.
300 نفر د کمپیوټر سانګې څخه فارغین لرو، نو هیلمن یو چې په شپږو میاشتو کې دوی ته وړیا زده کړې ورکړې دي، ګټه به ورنه اخیستې وي او په راتلونکي کې به هیواد ته، ولس ته او خپلې کورنۍ ته خدمت وکړي.
د هیواد پال ځواک له ښوونیزې برخې څخه یو شمېر فارغان د زده کړو لیاد بهیر نه خوښي څرګندوي او دا ډول برنامې د بېوزله او غریبو ځوانانو د روزنې لپاره ګټورې او اغېزمنې بولي.
نوم یې نکی بلا دی او د هیواد پال ځواک کې زده کړې حاصلې د کمپیوټر په برخه کې زده کړې حاصلې کړې دي. دغه پروګرام یو ډېر ګټور پروګرام و. دوی په حقیقت کې د هر کورنۍ لپاره د یو خون کې ورزل کولو ځکه چې هر زده کوونکی کولی شي چې په کمپیوټر کې په پراخه اندازه معلومات یې ترلاسه کړي دي او کولی شي دغه معلومات نورو ته انتقال کړي.
زه حکمت الله د خوست ولایت د کونډې سره اوسېدونکی یم. د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړې ډېر خوښي دوی نه دی. د خوست ولایت د بېوزله یا غریبو ځوانانو دپاره زیات کومکن یا زیاتې هڅې وکړي او زموږ دپاره د کمپیوټر کورس برابر کړو. موږ د دوی نه ډېر منندوی یو.
نوم زه ولادت پنځه کلي اوسېدونکی یم. ډېر بېوزله زده کوونکو چې دے بازار دے کمپیوٹر پیسو اگے نلار لو چالتا داخلے وقت دی عبدلتا دم کام تم سید شو چ دے کمپیوٹر تک پ وڑیا دا ول وکڑی
د ولایت مقامت باطی مسول اویان مبارز محمد زدران فارغ شو زنان ته په خپل خبرو کی ویل چی دوی دی پتر لاسه شو زد کړو اکتفا نه کوي بلکې حد سی دیو کی چی په دې برخه کې خپل زد کړی او مهارتونه نور هم لوړ کی.
تاسو به د هیڅ کله هم په دغه پروګرامونو باندې چې اوس متر لاسه کړل بسره ونه کړی هغه به تر هغه پورې په دوامدار توګه تعقیب کړی ترڅو چې تاسو تر ډیره بریده په دې باندې حاکم او برلاس یې چې په آینده کې په ورځني ژوند کې د هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نشي.
د یادونه وړ ده هیواد پال ځواک په تیرو دریو کلونو کې یوازې په خپلو ښوونیزو پروګرامونو کې 2500 بېوزله او غریب ځوانان روزلي. نوموړی بنسټ په پام کې لري چې په راتلونکي کې د 12مو ټولګیو فارغانو لپاره د ازمایښتي کانکور ازموینې ولري تر څو د کانکور شاملین مخکې له مخې له دې بهیر سره بلدیت عمومي.
ازادي راډیو لاونه تر وو وورځي پونه کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، کانکور د کومې بلانوم نه دی دوستانو، خو زموږ ځینې ځوانان ورته له ویرې زړه پرېږدي. څو چې دې ازموینې ته ور نږدې کېږي هغومره تشویش او اضطراب زیاتېږي. دا تشویش ولې شته او څنګه یې له ځانه ورکولی شو په نننۍ خپرونه کې به ترې خبر شي. د دې موضوع ترڅنګ همزول یو ځوان وحید الله بابرکزی در پیژنو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یو داسې سیستم جوړ کړی چې په مرسته به په شرایطو برابر کسان خپل رایه په ډیر اسانه وکارولی شي او په ټاکنو کې به د هر راز درغلې مخه هم ونیولی شي. زه نورګل شفق یم له تاندې څنګ سره. وای د شپې هر سړی ډاریږي، خو څوک حال وای او څوک نه وای. ازموینه که هر څنګه وی لزان سره یو تشویش او تلوسه لري منو. کانکور نو بیا هغه ازموینه ده چې په یو ډول له 12مه د فارغه شویو زده کوونکو راتلونکي ټاکي. سوالونه به څنګه وي؟ یاره بې نتیجې نشم و خدای، غلط انتخابونه ونه کړم. داسې بلا ډېرې خبرې د زړه ټکان تیزوي او واڼه تښتي، یا هغه د چا خبره پیاګي تښتي. دغو دوو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
نوم یې سمیع الله دی، کابل ولایت د امبزرې غپري پالی لیسه کې دیولسم سیم شاګرد. کانکور چې دی یو خاص تحصیل لري، زیات زموږ ملګري چې دي مې اول د پکې بې نتیجې شوي دي. نو اغاز خبرې دغونه مګار و چې مثلا امتحان داسې سخت دی، سوالونه دا رقم دي پوره، مثلا کله غلطیږي زیاتره. نو خامخا د ترس شته دی.
نوم یې نصر الله ده، د پکتیا ولایت یم، په خوشحال خان علي لیسه کې زده دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ولا خامخا دومره ویره سړی ته زړه ته ولویږي چې اوهو په شپېتو اویا زره نفرو کې هغه کې بیا یو شل زره دیر زره انتخابیږي، هغو کې به زم وم، رقم رقم فکرونه زړه ته ولویږي. نن مې هم له پلار سره اړیکه لرله، زیاته ټینګه راباندې وکړله. ویل بچی کوشش کوه، کانکور درته رانږدې ده. ډېر هم نه خو یو څه فشار شته. بلې و
نجبرام منګل یم، د دولسم ټولګي کې.
بالکل، دا خو په ژوند کې ډېر خطرناک چې دغه دا کانکور دی، په څه خطر چې دغه نور هغه کې کامیابیږي مکتب کې، خو کانکور کې ډېر سخت دی چې یو سړی کامیاب شي. نو ما زړه کې ډېره یېره ده، خو مدګۍ مې ویلي دي انشاءالله چې یو ښه نتیجه به لاسته راوړم.
ملګرو، سیف الله څرګند د غزنی دی او د کانکور له ازموینې هم وتلی دی. یو ملګری یادوي او وایي چې په ازموینه کې له سړي زده څه هم هیرېږي. همداراز وایي چې که یو خوا د کانکور له غمه مړ وو، نو بل خوا د کورنۍ فشار او هیلو ته هم په زړه کې نیولي غوندي وو.
په اول سر کې یو ډار اسره و، دغه ډار له خطر له ما څخه نه پاتې شوي دي. کامیاب نشي استاد به سخت کې وکړي، سخت پور به تاته برابر شي، انتخابونه به غلط کړي، سوالونه په کلیک به غلط شي. دا ځینې ځینې مشکلات وو. تر دې چې ته اوسېږه ما یو بې تعلیمه جای ده، پنځه شپږ کاله کور نه راوړه کې ما غاټ مې دا واړي. اوس سپلا ډاکټر سوې وي هغه دا وایي نو بیا درو تر وخت پولیس سره ورسې ډېر بد ده غزنی کې ما وخت امتحان ورکاو ما سره یو ملګری په څنګه ناسو جغرافي امتحان وو نو استاد مو ته سوال اوري او د پلانې وا څلور خوای وایست د ملګری سره جنوب یېرسو او جنوب څنګه کړ کېږي جنوب د دې جم نن وو بیا نه وز د زنت نه ورته کلام شکاو نو دا چې هغه ډیپریشن د امتحان کې مشکلات من سره دي انسان باندې فشار ډېرېږي
د سیف الله په څیر د غزوارانو هم د کانکور ازموینه تیر کړی دوستانو خو لزړونو یې هغه د چا خبره یو لا خبرو او یو دوی پخپلا خبری به واغرو
نو محمد ناسیم دی د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی کله مو خپل بانکور امتحان سفری کول نو هیجانی و ما او بیخی نه فیدم ما دغه وخت نشوي هیڅ کول اجازه په سر کم یو حالت کې ما ز خپل ډار شو د خپل ملګری یا انډیوالن مو ته کیسه کړی چې داسې یو سختي دی او دا دی کله چې موږ لاړو غلطه سختي نه و خو پکې د موږ سره ویر او تشویش د کوم دی وخت موږ هیڅ کړو د خلکو موږ لیدلای و هغه موږ د ځانه سره ولای و
نو می عبد الله دی پروان ولایت الحمدلله مکتب نه په لمړی نمبر باندې کامیاب شوم کله چې ما د کانکور ازموینه ورکوله په هغه وخت کې بعضې داسې کسان هم خپله لیدلې چې په دویمه او درېمه نمره فارغ شوي وي خو بې نتیجې پاتې شوي په هماغه باندې څه ناڅه زه خفه وم ما ویل چې ما سره خدای مکړه داسې کومه لوبه شوي نه بیا الحمدلله کامیاب شوم د کابل حقوقو پوهنځي ته
په کانکور ازموینه کې د ډېرو زده کوونکو ونډه او د کمو جذبېدل بې نتیجې یا بې سرنوشته پاتې کېدل د کورنۍ تمې او فشار هغه څه دي چې یو زده کوونکی له دې ازموینې ترس پیدا کوي دا خبرې ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی کوي او زیاتوي
کله چې جذب کمیږي او فراغت یا فارغین ډېریږي دا یو خپل یو لوی سټرس او یو لوی ویره او استراب ده ډار ده چې یو ځوان سره پیدا کېږي مثلا کله چې ته ځوان ته وایي چې سکل درې لکه او پنځوس زره فارغېږي دا یو هو کې درې لکه او پنځوس زره زه فکر نه کوم چې کامیاب سم خپل ځان له دغه کټګوري نه باسي دی وایي چې دا به نو هغه خلک دي چې نابغه به وي د ولایتو عمومي او لمرګان به وي په ضمن د دې کې چې دی نور کورني مشکلات ټولنیز مشکلات او اروایي ستونزې هم ولري مور پلار هم د انتخاب په سر سره جنجال ولري په ښوونځي کې زده کړه هم سمه ونه وسي د امادګۍ کورسونو ته هم امکانات ونه لري بل پروسه کال دومره بې نتیجې سول زه په دې بې نتیجو کې لاړ نه سم دا خپله د سټرس د خپګان د وسواس لامل ګرځي
زولو چې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د روان شناسۍ ځینې داسې مرکزونه شته چې په داسې حالاتو کې د زده کوونکو ویره یا په اصطلاح سټرس له منځه وړي خو په افغانستان کې داسې څه نه وو عظیمي وایي چې دوی اوس یو مرکز جوړ کړی دی چې له رواني پلوه د زده کوونکو دا مشکل رفع کړي
اصلا خو یو زده کوونکی دې ته اړتیا لري چې دته اروایي سیمینارونه ونیول سي دته اروایي مشورې ورکړل سي په نوره دنیا کې د تحصیلي مشاورې په نامه دفترونه دي ارواپوهان په خپلو دفترو کې ناستې زده کوونکي ورځي لغوی نه مشوره اخلي دلته تروس پورې هغه سه سهولت اسانتیا نسته نو دا چې وخت هم کم ده موږ دوی ته یو لس اونیزه مهالویش جوړ کړ د زده کوونکو ته چې په کابل کې دي اوس په یوه ساحه کې چې د کابل څلورمه کارته ده د المپیا علمي مرکز دلته هم یو لس اونیزه پروګرام شروع کړ او اوس هم تصمیم ورته داده چې دویم ټایم او د کابل نورو ساحو کې هم دغه مرکزونه پرانیزو څنګه کولی شو د اضطراب او سترس کم کړو څنګه وسواسونه لرې کړو څنګه خپګان لرې کړو او څنګه د خپل ځان ته تبارز ورکړو څنګه خپل ځان په کامیابانو کې ونیسو په دغه لس اونیزو کې په دوه ساعتو کې د سیمینارونه ورکول کېږي ټولې اروایي موضوعګانې دي
دوستانو یو بل ځوان روان شناس ډاکټر جمشید رسا چې د اولمپیاد علمي مرکز مسؤول دی وایي چې که څوک ډېر لایق هم وي خو که لازمینې ویره یا رواني فشار ولري زده سوالونه به هم ورنه هېرېږي دی په دې برخه کې د کورنۍ مرسته ډېره ضروري بولي او وایي
زیاد جایه دیده شده که یک شاګرد اول نمره بوده
ډېرو ځایونو کې داسې لیدل شوي چې یو زده کوونکی اول نمره دی خو په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوی دا ځکه چې دوی له استراب او روحي تشویش سره مخ وي ځکه چې سټرس یا تشویش په وخت پورې تړلی که وخت کم وي او کار ډېر وي نو تشویش زیاتېږي نو ځینو زده کوونکو چې د کال له سره درس نه وي ویلی او هلته کانکور ته وخت کم پاتې وي تشویش یې زیاتېږي کله چې کورنۍ د یو شاګرد له کانکور ازموینې خبرېږي باید د کور کارونه پرې راکم کړي سړه وار کړي او د درس ویلو فضا ورته جوړه کړي او یو داسې استاد هم باید واوسي چې ده ته د کانکور په اړه ښه لارښوونه وکړي خو د دې ټولو تر څنګ د زده کوونکي خپله خواري هم له هماغه لومړۍ ورځې ډېره ضروري ده
از روز اول
ډاکټر رساوي دوستانو چې که څوک غواړي له ځانه دا ویره کمه کړي نو پر ځان دې باور ولري دې زیاتوي
یکی از دلایل دیگه هم که شاګردان خراب میکنه اعتماد به نفس میست
یو بل دلیل چې ځوانان زیانمنوي په ځان دې باوري یا منفي فکر ده یعنی که یو شاګرد په ځان دې باور ووسي او وایي چې زه به ناکامېږم نو د هغه د ناکامېدو چانس ډېریږي خو که په ځان باور ولري چې کامیابېږي به نو د کامیابۍ چانس یې ډېریږي نو مثبت فکر ووسئ او په ډېر آرامۍ خپل درسونه ووایئ وایي هغه وسایل چې د کانکور ازمینې په ورځ مو په کاریږي لکه پنسل پنسل پاک وغیره څو ورځې مخکې تیار کړئ. ډېر ځوانان شته چې د کانکور په ورځ یا په جرابو پسې ګرځي او یا بوټان نه مومي. ډېره وړه نارامۍ هم په داسې مهمه ورځو ده تاسې تشویش زیاتولی او په اصطلاح ټول کارونه مو خرابولی شي. د کانکور ازمینه عموما په ژمي کې وي. باید تاوده کالي واغوندئ، له ټاکلي وخت یو ساعت مخکې حرکت وکړئ. که په یو پوښتنه کې ونښلئ نو ډېر وخت مه پرې ضایع کوئ. ترې تېرېږئ، په ځان باور ولرئ او له ځان سره وایئ چې که په زرګونو کسان هم ازموینه ورکوي زه به خامخا په کې کامیابېږم. که دغو خبرو ته هر څوک پام وکړي ډاډه یم چې یوه ښه ازموینه به ولري.
امتحان خوب و خوش داشته باشند.
همزولو تاسی لازاده راژیو تانده چانگی او رای داخت پراوانه هر شمبه نگده مازدگر او هر دو شمبه تنکه غرمخ پریگی او پده انترنتی پتای هم او ری دلی او لوستله شه www.azadiradio.com. دوستانو د روانشناسی لمخی که انسان مثبت فکر وکړي نو مثبت خواته روانیږي او که منفی فکر وکړي نو منفی خواته ځي. راځو د ځوان وحید الله ببرکزی په لور. ببرکزی هم وایي چې تل مې له مثبت فکر سره ژوند کړی او پر ځان مې باور کړی. د پکانکور ازموینه کې له کامیابېدو وروسته د معلوماتي او مخابراتي ټیکنالوژۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي. دی د خپلو زده کړو په اړه دلته وایي.
د احمد شاه مسعود علي لیسې نه فارغ شوم. د 1980 کال کې یو کلن آی ټي کورس مې هم لوستلی دی. دولتي کانکور کې هم ما سهم اخیستلی و. بیا ما وکولی شو چې د مخابراتو وزارت انسټیټیوټ چې د آی سي ټي آی یا د معلوماتي او مخابراتي ټیکنالوژي انسټیټیوټ دی، یعنی پایس د پانځه د کابل پوهنتون راځي، په هغې کې شامل شوم. د دولتي کانکور د لارې څلور کاله مې هلته کې د لیسانس په سویه زده کړې کړي دي، یعنې لیسانس یم په مخابراتي او معلوماتي ټیکنالوژي کې. نوره د شبکې سازي یا د نیټورکینګ برخه کې آنلاین شهادنامې لرم.
همزولو بابرکزی د سرو زرو یو مډال هم لری. دا چې د چا لخوا ورکړل شوی دی وایي.
یو کلن آی ټي انسټیټیوټ ما ولوسته په یو شخصي انسټیټیوټ کې. نو هغې کې اصول دا ول چې هر محصل چې ټول سمسترونو کې ګریډونه ای ګریډ وي، یعنې 90% نه نمرات جګ وي، نو هغې ته د سرو زرو مډال ورکول کېږي. نو بیا زما نمرات هم یعنی د 90% نه پورته ول د ټولو مضمونونو کې. نو دې خطر ضلع یې د سرو زرو مډال هم محترم وزیر صاحب مخابرات امیرزی سنگین له طرفه ترلاسه کړ.
همزولو ځینې محصلان خپل مونوګراف بابې زبولي، خو بابرکزی د مونوګراف لپاره داسې څه وټاکل چې په نږدې وخت کې به د مخابراتي او معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې لوی کار ثابت شي. د دغه سیستم په اړه بابرکزی وایي.
یو ستونزه زمونږ د انتخابات ستونزه ده. واقعا ډېر زیاته پیسې په مصرفېږي. په دغسې ورځو کې د هېواد ټول امنیتي ځواکونه هم دې ته ځانګړي کېږي او نور هم زیات تعمیرونه دې ته کرایه نیول کېږي، یا مثلا لرې لرې ځایونو ته دا مواد استول کېږي. نو ما غوښتل چې د ټکنالوژۍ د لارې داسې یو حل لاره پیدا کړم. ما د پروژه بیا پوهنتون د پروژې چې هغه د مونوګراف پیس زه غواړم دفاع وکړم. دا یو ډیسکټاپ اپلیکیشن دی، یعنې ډیسکټاپ کمپیوټرونو کې به دا پروګرام چې ما جوړ کړی دی او په هغې کې نصب وي. فعلا چې ما کوم شی جوړ کړی هغه یو امتحاني شی دی که نه، یعنې ما چې کوم مواد یا کوم شیانو ته لاسرسی لرو د هغې په وسیله ما دا کار کړی دی. خو په لویه کچه باندې چې دا یو ملي پروسه ده، دا ضرورت د یو غټو سرورونو ده چې هغه وکولی شي میلیونونو نفرو ته یا نفوس ته خدمات وړاندې کړي. یو لپټاپ زه لرم او همدغه کمپیوټر کې زما د پروګرام هم چلیږي، او د دې پروګرام تر شا یا په بک اینډ کې یو ډیټابیس لرم چې دغه د ټولو خلکو رایې هم دلته کې راځي، چک کېږي یا کتل کېږي چې دا صحیح رایه ده نه ده، مخکې خو استعمال شوي بنی مخکې دینه چې دوی رایه ورکوي که نه. یو پروسه زه لرم لکه عین فعلا چې خلک ثبتنام ته ځي او کارتونه اخلي، زه هم غواړم دې ته یو کارت ورکړم. خو هغه کارت به د موبایل د لارې استفاده کېږي. فقط یو تذکره به یو کارت حق لري. دویم ځل ته دا تذکره به بل کارت هم نشي اخیستلی او نه دا کارت دویم ځل ته استعمالېدای شي. پروژه هم چې ما جوړه کړې ده الکترونیکي تذکرې سره تړلې ده. متاسفانه تر اوسه پورې ما د انتخابات کمیسیون سره دا خبره شریکه کړې نه ده، ځکه دا ابتدایي مراحلو کې ده. نو ما په عین زمان کې خپل پوهنتون استادانو سره او د مخابراتو ځینې منصوبینو سره مسؤلینو سره ما دا شریکه کړې ده، هغې تشویق کړی یم دې کار ته. نو انشاءالله امید لرم چې راتلونکي دورې کې که ژوند و کوم ستونزې فعلا موږ ورسره مخامخ یو هغه به ډېر راکم شي.
ملګرو، بابرکزی د خپل کور په وروستي پوړ کې ځان ته یوه وړه کوټه بیله کړې. د کوټې یوه خوا یې کتابونو، کاري میز او چوکۍ نیولې او پر دیوالونو یې ګڼ بینرونه یا کاغذین چاټونه راځوړن دي چې ځینې یادښتونه پرې لیکل شوي. ما ترې وپوښتل چې دا د څه لپاره. نو د ویل
زه خپله شخصا کتاب د لوستلو سره زیاته علاقه لرم، وړوکي شان د کتابتون هم لرم ځان سره. نو همیشه په خپل بیکار وخت کې کتاب نه استفاده کوم او دا چارټونه چې تاسو وینئ چې ځوړند شوي دي، په دې کې اکثر د پوهنتون د دورې یا فعلا چې زه کوم مشکلات سره مخ کېږم، دماغي یادداشتونه یا نوټونه مالی کړي دي چې همیشه زه یا سهار یا ماښام چې زه خپل کوټې ته راننوزم یا وزم، نو هغه زما په سترګو لګېږي، یعنې یو تکرار په شکل باندې دا ماته ګټه رسوي چې تېر درسونه زما په یاد وي.
دوستان، وحیدالله بابرکزی اوس مهال له یوې داسې ادارې سره کار کوي چې په لنډ وخت کې به ټیکنالوژي په برخه کې خپل افغاني تولیدات پیل کړي. دی وایي ځواني داسې دوره ده چې بیرته نه راستنیږي، نو ځکه باید افغان ځوانان خپل ځواني بې ځایه مصرف نه کړي. دی وایي
شرعي لحاظ هم یو روایت موردل ده چې هر انسان چې څنګه خدای پاک ته ځان ویني هغه خدای ته ورسیږي. بیا د روان شناسي د رواني لحاظ موږ یو قانون لرو، قانون جذب یا لا اف اټریکشن چې ورته وایي، چې هغه داسې چې هر انسان که مثبت فکر وکړي نو مثبت طرف ته روانیږي، او هغه څه چې دی په زړه کې لري هغه ته ورسیږي. او که منفي فکر وکړي ناامیده شو نو بیا هیڅکله دی کامیابیدی نه شي. یوازنی راز زما هم دغه دی چې ما همیشه مثبت فکر کړی دی په ژوند کې، یعنی ناامیده شوی نه یم، اګر چې مشکلات شته، ستونزې شته. یو روایت کې راغلی چې حضرت محمد فرمایلی دي چې آخرت په ورځ به تر هغه پورې د یو بنده قدمونه ونه خوري تر څو پورې چې هغه نه د څلورو شیانو پوښتنه ونه شي. یو د عمر په باره کې ده چې عمر چش کې تیر کړی، یو د ځوانۍ مرحله ده، او بل د مال لاسته راوړنه ده چې دی کومې لارې لاسته راوړلې ده او چش کې مصرف کړی ده، او بل د علم په باره کې ده، یعنی دا علم چې زده کړی دی په دې باندې څومره عمل کړی دی. دې ته که موږ متوجه شو دلته کې یو ډېر غټ ټکي ته اشاره شوې ده، یعنی اول د عمر باره کې ده، بیا د ځوانۍ په باره کې. یعنی ځوانۍ ته بیخي خاص اشاره شوې ده. موږ وینو اکثره ځوانان یعنی کوشش وباسي، خو بیا هم زموږ ځوانان یعنی ډېر بې ځایه شیانو باندې خپل وخت تېروي. ځوانانو ته همدغه پیغام دی چې دې زیات کوشش وکړي، دا وطن دې ته ډېر زیات ضرورت لري. دغه ممالک چې ډېر پرمختګ یې کړی دی، اروپایي امریکایي ممالک یا جاپان ته چې موږ راشو کنه، د دې ځوانانو یعنی تعلیم کړی دی، زیار وباسله چې دغه ځایونو ته رسېدلي، په سیریالو باندې په نورو شیانو باندې چېرته نه دي رسېدلي.
وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما
هم زولو پدی هیلا چې د واحد الله بابرگزی په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړی. نننې تاندې څنګه پای ته رسو. الله مو مل.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 ژوند پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا وسک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو پیاری دن شی پٹول چراغان بش پیاری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانی کہلتا شوی ازان بشے
دخپل پر هر درد سرو گلون جباز دکا خپل گل بشی د گل د خاندان بشی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرتنو پولی دمی میں لار واخلا یقین بشی ایمان بشی بیا بتم بیگی دبل کنو گزارو نا درنا دس تم کرو بھی نوکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو دا کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو دا کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی بلس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان, 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 جانان